افغانستان کې د سهار 6 بجې سوی د ازادي رادیو یو ساعت خبرونه پیل سو. السلام علیکم. د دې خبرونه په دویم نیمایي کې د لوبو له میدان ورزشي پروګرام هم خبرو ته په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلای شئ. یکشنبه ده، د لړم یعقرب 14 د نومبر 3 پیل په خبرونه کوو. د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې د ګازو په یو شرکت کې تیر ماښام اور لګیدل. د بختر اژانس د خبر له مخې د کابل ولایت د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران ویلي چې اور وژون کې د دغه اور لګیدنې د مخنیوي په خاطر سیمې ته استول شوی. بلخوا ځینو سیمه ییزو رسنیو ویلي چې د قلعه حیدر خان په سیمه کې د 14 ژغونه اوریدل شوی دی. په ځینو رسنیو کې خبرې شوی ویډیوګانې او تصاویر د اور لمبي او لوګي شي. د اور لګیدو د علت او احتمالي زیان او مرګ ژوبلې په باب څه نه دی ویل شوی. د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو او افغان خبریالانو د شنبه په ورځ پیران کې د افغان خبریالانو د وضعیت د څېړلو غوښتنه وکړه. شاوخوا 500 دغو افغان خبریالانو او فعالانو چې ښځینه خبریالانې هم پکې وي خبرداري ورکړ که د دوی غوښتنو ته پام ونیسي تحسن او لاریون به وکړي. د دې غونډې یوه تنظیموونکي نوید عزیزی ازادي راډیو ته وویل
هدف از نشست سازمان جامعه مدنی و خبر
ایران که د مدنی ټولنې د سازمان او افغان خبریالانو د غونډې هدف دا و چې د نړیوال ټولنې د بنسټونو لخوا ورته هیڅ پام نه دی شوی. زموږ غوښتنه دا ده چې لږ تر لږه د خبریالانو او د مدنی ټولنې د فعالانو وضعیت ته پام وشي. که دوی دا ځل پام ونه کړي موږ به په پراخه کچه لاریونونه پیل کړو. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې سلګونه افغان خبریالان او فعالان له هېواده وتلي او اکثرو یې په ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان کې د کډوالۍ ژوند غوره کړی دی. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي د ایراني رژیم لخوا د یوه افغان په ګډون 6 کسان اعدام سوي. دا اعدامونه اکثر د کرج ښار په قزل حصار زندان کې سوي. اعدام سوي کسان د مخدره موادو بریدونو یا قصدي وژنو په تور په اعدام محکوم سوي وو. د ایران د بشري حقونو سازمان چې د ناروې په اوسلو ښار کې ډیره دی په یو راپور کې ویلي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره د روان کال په اکتوبر میاشت کې لږ تر لږه 106 کسان د ایران د رژیم لخوا اعدام سوي. دا په 2019 کال کې د ایران د بشري د سازمان لخوا د ادامونو له ثبت وروسته په یوه میاشت کې د ادامونو تر ټولو لوړ شمیر دی. د طالبانو حکومت وایي تیر یو کال کې څه باندې 350 بندونه جوړ کړي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال په یو بیان کې پرون پر خپل اکسپاند ویلي چې له دې ډلې 138 پروژې د کرنې او اوبو لګول وزارت، 112 د اوبو او انرژي وزارت او 100 پروژې د کلیو بیا رغونې وزارت په لاس جوړ شوي او اکثر یې ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي. د طالبانو حکومت نه دی ویلي چې دا پروژې په کومو پیسو بشپړې کړي دي. د سودان د محلي مقاومت کمیټې چې په ټول هیواد کې د مرستې د همغږۍ له سلګونو رضاکارانو ډلو څخه یوه ده وویل چې لږ تر لږه 12 کسان د شنبې په ورځ په شمالي دارفور کې وژل سوي. د فعالانو په وینا د چټک ملاتړ ځواکونو په بمباري کې 15 کسان ټپیان سوي هم دي. دا ملیشه ډله د تیر کال اپریل میاشت راهیسې د سوډاني پوځ سره جګړه کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو چارواکو د دارفور په ښار او په ټول سودان کې د خرابې وضع په اړه اندېښنه ښولې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې د سودان خلک په خورا تاوتریخجنو حالاتو کې دي او زرګونه ملکیان وژل سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د غزې په شمال کې پرون د ګوزڼ ضد واکسین پر یوه مرکز په یوه حمله کې د څلورو ماشومانو په ګډون 6 کسان ژوبل سوي. دغه سازمان پرون شنبه د غزې په شمال کې د ګوزڼ ضد واکسین د کمپاین دویم پړاو پایل کړ، ځکه دغه کمپاین څو ورځې مخکې د اسرائیل د بمباریو له کبله ځنډول شوی و. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس ویلي د واکسین دا مرکز په هغه ساحه کې و چې مخکې هلته په جګړه کې پر بشري وقفې موافقه شوې وه او له مخې د واکسین پر مخ بیولو ته اجازه ورکړل شوې وه. دغه سازمان نه دی ویلي چې دغه حمله چا کړې ده، خو اسرائیل په غزه کې د هغو سرچینو ادعا رد کړې چې ویلي وو د اسرائیل یوې بی پیلوټ الوتکې پر دغه مرکز حمله کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې په ولادیوستوک کې په اوږده بند د امریکا د قونسلګری د یو پخواني کارکوونکي د محکومولو پریکړه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې امریکا په روسیه کې د دغه هیواد د ماموریت د پخواني کارکوونکي رابرت شونوف محکومیت په کلکه غندي. په امریکا کې پر شونوف لګیدلي تورونه بی بنسټه بلل سوي او د هغه محکومیت سخته بی انصافي بللې ده. د نومبر پر لومړۍ د روسیې په لرې ختیځ کې د پریموري سیمه ییزې محکمې شونوف له یو بهرني هیواد سره د پټې همکاري په تور په څلور کاله او لسو میاشتو بند او نقدي جرمې 1,000,000 روبل چې څه باندې $10,000 کېږي محکوم کړ. د بند له تیرولو وروسته هم باید رابرت شونوف نږدې 1.5 کال نور تر محدودو شرایطو لاندې وساتل سي. د اوکراین په پارلمان کې د بشري حقونو کمشنر دمیترو لوبینیتس نل روسی غشتنه وکړه چې د اوکراین د جګړې د اسیرانو لست برابر کړي. دا هغه اسیران دي چې شاید روسی اسیرانو د خوشی کېدو په بدل کې آزاد سي. تر دې مخکې مسکو پر کیف تور لګولې و چې د اسیرانو د تبادلې پروسه سبوتاش کوي. لوبینیتس د ټلګرام په کانال کې لیکلي، غواړم د روسیې د بشري حقونو له کمشنر د اوکراین د ټولو اسیرانو لست چې روسیه یې سمدلاسه ستنولو ته تیاره ده ترلاسه کړم. د اوکراین د چارواکي لیکلي چې موږ هر وخت د جګړې د اسیرانو تبادلې ته تیار یو. په وږي اسمبلی میاشت کې هم مسکو او کیف د متحده عرب اماراتو په منځګړیتوب 103 جنگي اسیران تبادله کړل. هغه وخت 103 اسیران د روسیې له زندانونو خوشې شول او د اوکراین له لوري هم د روسیې 103 اسیران خوشې شوي وو. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. ورزو د یو ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخه ده. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي د افغان خبریالانو ملاتړ ته به دوام ورکوي. له زده کړو څخه بې برخې سوي نجونې وایي چې په آنلاین زده کړو کې له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي.
نه دا خوندان به صورت آنلاین ده. حضوري واقعا از هم خیلی تفاوتهای زیادی
د حضوري او آنلاین ښوونځي سره ډېر توپیر لري. لومړۍ ستونزه د انټرنیټ بیې دي چې ډېر په مشکل یې پوره کوو، او دوهمه ستونزه یې د برق ستونزه ده.
د پاکستانه راستنه شوي افغان کډوال وایي په افغانستان کې لا هم د آرام ساه نه شي اخیستلی.
تر اوسه پورې موږ سره د حکومت لخوا چې کومې وعدې شوي هغه نه دي عملي شوي. موږ خواهش او غوښتنه ده که کومې وعدې راکړل شوي او هغه عملي شي.
دا هم اوري چې په هلمند کې د جګولور له کبله ځوانان ودونه نسي کولی. په یوه تفصیلي راپور کې مو دا څرګندل چې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې پر افغانستان کوم اغېز لري.
زه فکر کوم د افغانستان مسله د اوس وخت لپاره د دوی په ټاپ اولویتونو کې ناراضي.
د اسپانیا صدر اعظم وایي هلته د سختو سیلابونو له کبله د مړو شمېر 211 ته زیات شوی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اورېدلی شئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د خبرونه دراپورونو برخه ته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت ویلي د افغان خبريالانو ملاتړ ته دوام ورکوي. سفارت په خپل بیان کې د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت پر ختمولو ټینګار کړی. لږونه افغان خبريالان د بیپولي خبريالانو سازمان د راپور پر اساس طالبانو په دریو کلونو کې 141 خبريالان بنديان کړی دي. سفیر الله ستنګزای او نور تفصيل.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویلي افغان خبریالان د حقیقت لټون په لار کې ګواښل کیږي، له تاوتریخوالي او زور زیاتی سره مخ کیږي. دغه سفارت په خپل بیان کې له افغان خبریالانو سره د پیوستون غږ کړی دی. د امریکا سفارت د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت په ختمولو ټینګار کړی او ویلي دي آزاد مطبوعات د عادلانه ټولنې بنسټ دی، او موږ باید د هغو کسانو ساتنه وکړو چې خپل ژوند په خطر کې اچوي تر څو کیسې روښانه کړي. شنبه د نومبر 2 د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د ختمولو نړیوال لورزوه. افغانستان د نړۍ په مخ له هغه یوادونو دی چې د خبريالانو په وړاندې د خطرونو او تاوتریخوالي په نړیوالو شاخصونو کې تر ټولو پورستي رادو کې راځي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په تازه شاخص کې ویل شوی په تیر یو لسیزه کې په افغانستان کې 13 ژورنالیستان وژل شوی. د دغه کمیټې په تازه راپور کې چې اکتوبر میاشتې په 1/3 خبر شوی، افغانستان تر جنوبي سودان وروسته له مجازاتو د ژورنالیستانو د قاتلانو د خوندیتوب شاخص کې شپږم راغلی. د 13 وژل شو خبريالانو له ډلې د 14 د وژنې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګ منلی. د بیپولي خبريالانو د سازمان په راپور کې هم راغلی چې په مستبدو رژیمونو کې د آزادو مطبوعاتو په شاخص کې افغانستان له 130 هیوادونو په 109 ځای کې دی. دغه سازمان په راپور کې راغلی چې د طالبانو حکومت د خپلې واکمنۍ په دریو کلونو کې 141 خبريالان نیولي او بندیان کړي دي. اکثره دا خبريالان چې له آزادۍ وروسته له افغانستانه وتلي د طالبانو د رژیم له ناوړه چلند او ځورونو شکایت کوي. ملګري ملتونه هم په شدت په افغانستان کې د بیان د آزادۍ پر سر د زیاتېدونکو محدودیتونو او افغان خبريالانو ته د طالبانو لخوا د اورپیخو ګواښونو په اړه اندېښمن دي. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په دریمه کمیټه کې د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال وویل
for freedoms of expression, association and peace.
د بیان د ازادۍ ناستو او سولېزو غونډو فضا سخت محدود شوې ده. د بشري حقوقو مدافعین په ځانګړي توګه خزي خبريالان او د مدني ټولنې غړي لګواخونو ډار او زورونې سره مخ دي. ځینې چې بندیان شوي د جدي ناوړه چلند راپور ورکوي. ریچارډ بنټ په خپل راپور کې هم په مفصله توګه افغان خبريالانو ته د اروپي خوګواخونو یادونه کړې. په دغه راپور کې راغلي د امنیت او خوندیتوب اندېښنې یوازې په خبريالانو نه خلاص کېږي، بلکې د خبريالانو منابع او هغه کسان چې ورسره مرکې هم کېږي واخل شوي. په راپور کې راغلي ځینې کسان له رسنیو سره د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تر خبرو وروسته نیول شوي، د کورنۍ غړي واخل شوي او ځورول شوي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو ادعاو او انتقادونو په اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خبريالانو او رسنیو د کار دوام ترجمن دي. ویل کېږي چې په غزنی کې د خوشحال راډیو مسؤول حکمت آریان او د افغان غږ خبريال مهدي انصاری اوس هم د طالبانو سره په بند کې دي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ادعا کړي چې ډیری خبريالان د دوی د کار له امله نه، بلکې د شخصي مواردو له امله نیول شوي، هغه څه چې خبريالان او د رسنیو مسؤولین یې ردوي.
له پاکستان ځینې راستنه سوي افغان کډوال وایي په افغانستان کې ژوند له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دی. دوی وایي که څه هم د راتګ پر مهال ورسره د مرستو ژمنې سوي وي، خو عملي سوي نه دي او د ژمي پر رسېدو یې لاسنیوی نه دی سوی. دا هم تفصیل
په داسې حال کې چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ دوام لري. یو شمېر ستنه شوي افغانان وایي له کړاوه ډک ژوند تیروي. ساحل او ساجد خان چې په وروستیو څو میاشتو کې له پاکستان ستنه شوي، په افغانستان کې د ژوند د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کو بد اقتصادی وضعیت لرو او تر اوسه پورې موږ سره د حکومت لخوا چې کومې وعدې شوې هغه نه دي عملي شوې. موږ خواهش او غوښتنه ده ته کومې وعدې راکړل شوې او هغه عملي شي.
اوسې کو په حال په ننګرهار کې کوم نه کوي د خپل ځای نه لرو. دلته په افغانستان کې هم دا ستونزه چې ده، په اوس وخت کې د کار نشتون دی، چې کار نشته، بیروزګاری ده. که حکومت وشي کولی چې خلکو ته، موږ ته او زموږ په څېر ډېر ځوانان چې دلته بیکاره دي، چې د کار زمینه موږ ته برابرې.
دوی وایي د هوا په سړېدو یې ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي. د پاکستان حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې په دویمه نیټه له هغه هېواده د 1.5 میلیونه افغان کډوالو چې ګواکې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د ستنولو لړۍ پیل کړه. هغه مهال د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي په پاکستان کې د بې اسناد افغان کډوالو شمیر 3 میلیونه ښودلی و او ویلي و چې په دریو پړاوونو کې به افغانستان ته ستانه شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ یا UNHCR د روان میلادي کال په اګست میاشت کې د یو راپور په خپرولو سره ویلي و چې په 2024 کال کې د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ چټکه شوې ده. په راپور کې وړاندې راغلي و چې د 2023 کال د سپتمبر له 15مې، د 2024 کال د جولای تر 1.5مې څه باندې 680,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت افغان کډوال بیا وایي چې که څه هم د اوسېدو قانوني اسناد لري، خو بیا هم په بېلابېلو پلمو ځورول کېږي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال محمد شاکر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
وخت نا وخت دلته پولیس راځي او خلک تنګوي، ان د پیسو غوښتنه کېږي. نو زما هیله دا ده د یونیسیار پاکستان حکومت څخه چې په دې هکله نوي اقدامات وکړي.
یادونه ده چې د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم ویلي و چې په تیرو دریو میاشتو کې له 500,000 څخه زیات افغان کډوال په زور له پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هم د روان کال په جولای میاشت کې د یو راپور په خپرولو سره ویلي و چې په تیرو دریو میاشتو کې له 800,000 څخه زیات افغانان له پاکستان څخه ستانه شوي، خو ویلي و چې په همدې موده کې څه باندې 500,000 افغانان بیا له هېواده وتلي دي. د یادونې ده چې په ایران کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې دلته څه باندې 800,000 افغان کډوال او په پاکستان کې د همدې ادارې د معلوماتو له مخې نږدې 2.2 میلیونه اسناد لرونکي افغان کډوال میشت دي، چې له دې ډلې 1.3 میلیونه د POR کارډ لري او پاتې نږدې 900,000 د ICC کارډونه لري. په کراتو په دواړو پاکستان او ایران کې د میشتو افغان کډوالو سره د ناسم چلند په اړه راپورونه ورکړل شوي او بېلابېلو نړیوالو بنسټونو په دې اړه اندېښنې ښودلې دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتا ته
افغانستان کې لزدا کړو به برخستي وي ځینې جنې چې د زده کړو له انلاین فرصتونو ګټه اخلي وای چې په دې برخه کې لستوند سره مخامخ دي. هغه پرون ازادي راډیو ته ویلي د انټرنیټي اسانتیا او ټیټ کیفیت او په دوامدار توګه د برېښنا نه موجودیت په دې برخه کې لوی ستونزې دي.
یو شمیر افغان جونې چې له تیرو څه باندې دریو کالو راهیسې له زده کړو منع شوي وایي نشي کولای له لرې په انلاین توګه زده کړې وکړي. هغوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم انلاین زده کړې ګټورې وبللې خو وایي د شته ستونزو له کبله نشي کولای چې له انلاین زده کړو برخه منی شي. حکیمه صمیمی چې د نورو سلګونو زرو نجونو په څیر له زده کړو بې برخې شوې د انټرنیټي اسانتیا او ټیټ کیفیت او په دوامداره توګه د برېښنا نه موجودیت په دې برخه کې لوی ستونزې یادوي.
درس خواندن به صورت آنلاین و حضوری واقعا از هم خیلی تفاوت‌های زیادی داره.
د حضوری او آنلاین خوندنی سره ډیر توپیر لري. لومړی ستونزه د انټرنیټ بېدی چې ډیر په مشکلې پوره کوو او دوهمه ستونزه د برق ستونزه ده. په دا ډول برېښنا چې موږ لرو آنلاین زده کړې ډیر ستونزمنې دي.
به خصوص وای برقی که ما داریم که خودش اصلا خیلی سخته.
یو بل زده کوونکې سحر د ورته ستونزه په شریکولو سره ازادي راډیو ته ویل
مکتب سولکس خیلی خوبه برای دختران در این شرایط که افغانستان حال
په دسته حال کې چې اوس جنونی نشی کولای په افغانستان کې زده کړو ته دوام ورکړي لدې لارې زده کړې کولای شي. خو ستونزه دا ده چې خوونکی په آنلاین باندې نه حاضرېږي او کوم کومه پوښتنه ولرو هغه نه حلېږي.
درس چیزی مبهم باشه نمیتونن حل کنه. اگه مشکل برطرف شه خیلی خوب میشه.
د زده کړو یو فعال بیا ادعا کوي چې د آنلاین ښوونځي له لارې زرګونو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د سولې په نوم د آنلاین ښوونځي رامنځته کوونکي شبانی بسیج د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې که څه هم آنلاین زده کړې د حضوري هغو په څیر اغېزمنې نشي کیدای خو په اوسنیو شرایطو کې ګټورې دي. اغلې شبانی د افغان نجونو د زده کړو لپاره د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د سولې ایکس په نوم د آنلاین زده کړو ښوونځی رامنځته کړ. که څه هم له زده کړو د افغان نجونو د منع کولو له کبله په کراتو په کور دننه او بهر پر طالبانو نیوکې شوي او فشارونه پرې راوړل شوي خو طالبانو بیا ویلي چې د نجونو د زده کړو موضوع کورنۍ مسله ده او چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په کورنیو مسایلو کې لاسوهنه وکړي. طالبانو په 2018 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او په 2023 کال کې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
او سمیو بهرنی مسله. د اسپانیا صدر اعظم ویلی هلته د سختو سیلابونو پر راوتلو سره د مړو شمیر 211 ته زیات شوی. نوموړي په ټلویزیونی بیان کې دا هم ویلي چې سیلاب ځپلو سیمو ته د 2500 سرتیرو سربیره نور 5000 سرتیري د لټون او تصفیې د عملیاتو لپاره لیږل کیږي. د اسپانیا د صدر اعظم په وینا دا د سولې په دوره کې د دغه هیواد د وسلولو ځواکونو تر ټولو ستر عملیات دي. صفی الله ستانکزی نور تفصیل کوي.
څلور ورځې وروسته له هغه چې په هسپانیې کې ورانګرو سیلونو او خټینو اوبو استوګن ښارونه او سیمې لاندې کړل د احتمالي ایثارو خلکو د لټون او ژغورنې هیلې تتې شوې دي. په دغو سیلونو کې چې په دې اروپایي هیواد کې په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو ناوړه ناورین بلل کیږي 211 کسان وژل شوي دي. نږدې ټولې مړینې د هسپانیې په والنسیا سیمه کې ثبت شوي چیرې چې په زرګونو امنیتي او د بیړني خدماتو پرسونل پرون هم د جسدونو په لټه کې وو. د هسپانیې صدر اعظم پیدرو سانچز د شنبې په ورځ په یو ټلویزیوني بیان کې په دې اړه وویل په تیرو 48 ساعتونو کې د هیواد امنیتي ځواکونو او وسلوالو پوځیانو زرګونه ګراجونه کورونه سیندونه او سړکونه کتلي او 211 مړي له دغو سیمو راایستلي دي. د هسپانیې صدر اعظم پیدرو سانچز دا هم وویل چې دا د هیواد د وسلوالو ځواکونو لخوا د سولې په وخت کې تر ټولو لوی عملیات دي. هسپانیې تر دې دمه 2500 سرتیري د لټون او ژغورنې لپاره موظف کړي خو د دغه هیواد صدر اعظم ښاغلي سانچز ژمنه وکړه چې 5000 نور سرتیري به هم وګماري.
که لایودا ستا تردندو انجگار
موږ پوهیږو چې ډېرو سیمو ته د مرستې رسولو لپاره وخت لګیږي. ډېری کورونه او ګراجونه لا هم د لاسرسي وړ نه دي. ښارګوټي سیلونو لاندې کړي او ډېری خلک یې بې کوره شوي. له همدې امله زه د دې حقیقت هرکلی کوم چې د والنسیا مشر مازون پرېکړه وکړه چې د معذفو عسکرو شمېر باید 5000 ته ورسیږي. زه تاسو ته اعلان کوم چې د هسپانیې حکومت به سمدستي دا سرتیري واستوي.
inmediatamente a ese envío.
La España por los gunos carona para guiwat que durste un atzapa celuno para paila que sean manchuvi o la España de agua pejante ni dar para guiwat que de barano andaza besare balali. دا تراژیدی په اروپا کې د 1918 کال راهیسې د سیلونو تر ټولو ناوړه ناورین دی. هغه وخت په پرتګال کې لږ تر لږه 1500 کسان په سیلونو کې مړه شوي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
آیا د امریکا د انتخاباتو نتایج به د افغانستان پر حالاتو اغیز وکړي؟ را روانه سیشن به په متحده ایالاتو کې د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. په دغو ټاکنو کې د ولسمشر مرستیال ډیموکرات کاملا هارس د جمهور ریپال ګوند له کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ سره سیالي کوي. دغو انتخاباتو ته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې خلک زیر دي، ځکه نتایج یې د ټولو هیوادونو لپاره له یوه نه یوه اړخه اهمیت لري. په دې تفصیلي راپور کې نور تفصیل اوري.
په تیرو څه باندې دوه لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې د امریکا په انتخاباتو کې د افغانستان څرک نه لیدل کیږي. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر په 15 نیټه په مخ کې دي، دا پوښتنه بیا مهمه شوې چې افغانستان به د امریکا د انتخاباتو او له انتخاباتو وروسته حکومت لپاره څومره مهم وي. د امریکا په سګنیو انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان یادونه یوازې په دې پورې محدوده ده چې جمهور ریپال ګوند د 2021 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډیو مسولیت د واکمن ډیموکرات ګوند غاړې ته اچوي، او ډیموکرات چارواکي له طالبانو سره د دوهې د تړون په خاطر چې په پایله کې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او طالبان واکمن شول جمهوری پال ګوند مسؤل بولي. ډیری شنونکي په دې باور دي چې افغانستان نور نو د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په لومړیتوبونو کې نه دی، ځکه د دوی په باور ډیره پاملرنه یې د اوکراین او منځني ختیځ جګړو ته اوښتې ده. په دې اړه د برلین د کلتوري ډیپلوماسۍ د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر ازادۍ راډیو ته وویل،
اوس وخت کې د امریکا د راتلونکي ولسمشر دپاره اولویتونه په نړۍ کې ډېر بحث برانګیزه یا په اصطلاح داغ ټکی د اوکراین جګړه دی، د منځني ختیځ حالات دي، او همداسې د ایران او د اسرائیل تر منځ لانجې دي. زه فکر کوم د افغانستان مسله د اوس وخت دپاره د دوی په ټاپ اولویتونو کې نه راځي.
د واشنگټن د دفاعي پوهنتون مخکښ استاد علی احمد جلالی هم په دې باور دی چې د امریکا په سګنیو انتخاباتو کې افغانستان ډیر مهم نه و، نو ځکه فکر کوي چې د انتخاباتو نتایج به کوم بدلون رانه ولی.
د امریکا په انتخاباتو کې د خارجي پالیسی دومره مطرح نه ده، زیاتره داخلي مسایل پکې مطرح دي، او افغانستان خو اصلا پکې یاد شوی هم نه ده. نو له دې سببه کله چې هر یو یې وګټي ګمان نه کوم چې د افغانستان په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شي، ځکه په امریکا کې اوس زیاتره مسله مربوط په د لویو قدرتونو د رقابت مسله ده، او په وړو مسلو باندې زیات سرمایه گذاری نه کوي.
د کالیفورنیا د دولتي پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد زمان ستانیزای تر دې هم تیار راتلونکي ترسیموي، او ای افغانستان د امریکا د انتخاباتو په حاشیه کې پاتې دی. ښاغلی ستانیزای اټکل کوي چې د متحده ایالاتونو پر راتلونکو پالیسیو کې به هم د افغانستان لپاره ډیر مهم ځای نه وي.
د جمهورخواهانو او د دیموکراتانو ترمنځ باندې غونه توپیر نسته په خارجي سیاست کې، نو دغه په خاطر د افغانستان موضوع ډیره په حاشیه کې پاتې ده. زه فکر کوم یوازې په هغه صورت کې به د افغانستان موضوع بیرته امریکانو ته مهمه سي چې د اوکراین موضوع حل سي. د په خاطر چې د اوکراین موضوع باعث دی سو چې امریکان له افغانستانه وزي د دوه د مذاکراتو لارې نه، او اسټیوینو د اوکراین موضوع د حل کېدو خواته نه روانه.
د 2018 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لیبیا واکمنۍ دورسته د طالبانو د حکومت او امریکا د اړیکو څرنګوالی ډیر واضح نه دی. امریکا له یوې خوا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره مالی مرسته کوي، خو له بلې خوا د افغانستان څخه باندې شپږ میلیارد ډالر شتمني کنګل کړي، او د بشري حقونو د سرغړونو په تیره د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د محدودیتونو له کبله پر طالبانو پرله پسې انتقادونه کوي. آیا د امریکا دا پالیسی به د انتخاباتو له پای ته رسیدو وروسته هم دوام وکړي؟ ښاغلی ستانیزای خبرداری ورکوي چې که طالبان پر خپلو پالیسیو بیا غور ونه کړي، نو ښایي د افغانستان راتلونکی ډیره روښانه نه وي.
د افغانستان کورنۍ سیاست طالبانو له مطلق انحصار لاندې ده، متاسفانه چې هغه هم داسې کاری اوس خود نه دي سوي، اما امکان د دې شته چې دغه اوسنی حالت تر ډېره پاتې نه سي. طالبان له دغه اوسنیو شرایطو نه یوه استفاده ونه کړي او د ملت خواته روانه وړي او په خلکو په ولس اتکا ونه کړي، نو بیا به نور خلک راسي، همدغه ولس به هم ځینې خپل خواته بوزي او د طالبانو په ضد به استعمال کړي، چې د افغانستان لپاره یعنی ډېرې امیدوار کوونکې ورځې مخې ته نسته.
د طالبانو چارواکو د 2000 کال په فبروري میاشت کې له متحدو ایالاتونو سره د دوهې د تړون د لاسلیک پر مهال د نورو ژمنو تر څنګ دا هم منلې وه چې په افغانستان کې به نړیوالو تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. خود څرنګه چې ادعا کېږي له څو کلونو راهیسې له شلو زیاتې نړیوالې تروریستي ډلې چې ځینې یې د امریکا په تور لیست کې شاملې دي لا هم هلته فعالیت کوي. آیا له انتخاباتو وروسته د متحدو ایالتونو نوی حکومت به په افغانستان کې د دې تروریستي ډلو ځپلو ته زړه ښه کړي؟ ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر ایستلو وروسته په ډاګه وویل چې متحد ایالات به بیا هم په افغانستان کې د تروریستي ډلو ځپلو ته دوام ورکړي. په دې ترڅ کې امریکایي پوځي چارواکي له افق څخه د هوایي حملو یا اوور هورایزن عملیاتو یادونه کوي. د روان کال په زمري میاشت کې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون ویان جنرال پاتریک رایډر وویل چې د افغانستان په شان هیوادونو کې داعش ډله بیا وده کولای شي. جنرال رایډر د پوښتنې ته چې متحد ایالات له افغانستانه تر وتلو وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې تر کومه حده د داعش ډلې پر خراسان څانګې څارنه لري او په دې اړه به یې اقدامات سوي، په ځواب کې وویل چې که د امریکا ګټو ته کوم ګواښ پیښ شي نو دوی به یې پر وړاندې لازم اقدامات ترسره کړي. آیا دا ګواښ به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان لپاره سرخوږی جوړ نه کړي؟ د پوښتنې ته ښاغلی اتمر ځواب وایي.
د افغانستان حالات د امریکا په سیاستونو کې یو خاص ځای لري. دا په دې معنا چې امریکایان اوس هم د هغو ترهګرو ډلو په تعقیب کې دی چې ویل کېږي دلته په سیمه کې موجود دي او هغه القاعده دی، داعش دی او ممکن نورې ډلې هم همدغسې وي. امریکا همیشه په دې هڅه کې دی چې دغه ډلې تعقیب کړي، که چېرته دوی د امریکا د منافعو دپاره په سیمه کې یا په نړۍ کې خطر پیښوي نو د دوی مرکزونه به په نښه کړي.
ښاغلی اتمر زیاتوي چې د افغانستان فضا د امریکا د پوځ تر کنټرول لاندې ده او هر هغه حرکت څاري چې د دوی په نظر په سیمه کې د امریکا امنیت له خطر سره مخامخ کولای شي. خو ښاغلی جلالي په دې نظر دی چې د امریکا انتخابات چې هر ګوند وګټي نو د خپلو سیمه ییزو شریکانو په مرسته به اجازه ورنه کړي چې وضعیت تر هومره حساس پړاو پورې ورسیږي.
هر څوک چې وګټي په عین زمان کې د خپل منافع او د خوندي ساتلو لپاره د افغانستان کې د دریم ګړو هیوادونو له لارې لکه د قطر او نور هیوادونو له لارې باید کوشش وکړي چې په افغانستان کې داسې شرایط رامنځته نه شي چې د امریکا هغه منافع په خطر کې واچي.
د څارونکو په نظر که څه هم د امریکا پاملرنه افغانستان ته ډیره کمه شوې، خو دا په دې معنا نه ده چې امریکایان به په افغانستان یا بل هر هیواد کې د امریکا پر ضد اقداماتو ته اجازه ورکړي. د 2020 کال په جولای میاشت کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د امریکا په یو هوایي حمله کې ووژل شو. همداراز د راپورونو له مخې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کله ناکله د امریکا د اکتشافي بی پیلوټه الوتکو د ګزمو راپورونه هم ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا پالیسی په تیرو دریو کلونو کې هم دومره مختصره ده، خو کله چې د جنوري په 21مه د امریکا نوی ولسمشر یا ولسمشره ملت ته خپل لومړنۍ وینا واوروي نو ښایي روښانه شي چې آیا د افغانستان لپاره د امریکا نوی اوږدمهاله پالیسی بدلیږي او که به په همدې حال پاتې شي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام اوریدلی سئ. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې د ګازو په یو شرکت کې تیر ماښام اور لګېدلې. د بختر اژانس د خبر د مخې د کابل ولایت د امنیه قمنداني ویاند خالد زدران ویلي چې اور وژونکي د دغه اور لګېدنې د مخنیوي په خاطر سیمې ته استول شوي. بلخوا ځینو سیمه ییزو رسنیو ویلي چې د قلعه حیدر خان په سیمه کې د څو چاودنو ژغونه اورېدل شوي دي. په ځینو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې او تصاویر د اور لمبې او لوګي ښیي. د اور لګېدو د علت او احتمالي زیان او مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل شوي. د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو او افغان خبریالانو د شنبې پورس پیران کې د افغان خبریالانو د وضعیت د څېړلو غوښتنه وکړه. شاوخوا 500 دغو افغان خبریالانو او فعالانو چې شیزنه خبریالانې هم پکې وي خبرداري ورکړ که د دوی غوښتنو ته پام ونیسي تحسن او لاریون به وکړي. د دې غونډې یو تنظیموونکي نوید عزیزي ازادي راډیو ته وویل
هدف از نشست سازمان جامعه مدنی و خبری
ایران که د مدنی ټولنې د سازمان او افغان خبریالانو د غونډې هدف دا و چې نړیوالې ټولنې د بنسټونو لخوا ورته هیڅ پام نه دی شوی. زموږ غوښتنه دا ده چې لږ تر لږه د خبریالانو او د مدنی ټولنې د فعالانو وضعیت ته پام وسي. که دوی دا ځل پام ونه کړي موږ به په پراخه کچه لاریونونه قایل کړو. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې سلګونه افغان خبریالان او فعالان له هېواده وتلي او اکثرو یې په ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان کې د کډوالۍ ژوند غوره کړی دی. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي د ایراني رژیم لخوا د یوه افغان په ګډون شپږ کسان اعدام سوي. دا اعدامونه اکثر د کراچ ښار په قزل حصار زندان کې سوي. اعدام سوي کسان مخدره موادو بریدونو یا قصدي وژنو په تور په اعدام محکوم سوي وو. د ایران د بشري حقونو سازمان چې د ناروې په اوسلو ښار کې دیره دی په یو راپور کې ویلي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره د روان کال په اکتوبر میاشت کې لږ تر لږه 106 کسان د ایران د رژیم لخوا اعدام سوي. دا په 2019 کال کې د ایران د بشري خوند سازمان لخوا د ادامونو لستابت وروسته په یوه میاشت کې د ادامونو تر ټولو لوړ شمیر دی. د سودان د محلي مقاومت کمیټې چې په ټول هیواد کې د مرستې د همغږي لسلګونو رضاکارانو ډلو څخه یو ده وویل چې لږ تر لږه 12 کسان د شنبې په ورځ په شمالي دارفور کې وژل شوي. د فعالانو په وینا د چټک ملاتړ ځواکونو په بمباری کې 15 کسان ټپیان شوي هم دي. دا ملیشه ډله د تیر کال اپریل میاشت راهیسې د سوډاني پوځ سره جګړه کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو چارواکو د دارفور په ښار او په ټول سودان کې د خرابې وضع په اړه اندېښنه ښودلې ده. دروختیا نړیوال سازمان وایي د غزې په شمال کې پرون د ګزړ ضد واکسین پر یو مرکز په یو حمله کې د څلورو ماشومانو په ګډون شپږ کسان ژوبل سوي. دغه سازمان پرون شنبه د غزې په شمال کې د ګزړ ضد واکسین د کمپاین دویم پړاو پایل کړ ځکه دغه کمپاین څو ورځې مخکې د اسرائیل د بمباریو له کبله ځنډول شوی وو. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې په ولادیو ستوک کې په اوږده بند د امریکا د قونسلګری د یو پخوانی کارکونکي د محکومولو پریکړه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې امریکا په روسیه کې د دغه هیواد ماموریت د پخوانی کارکونکي رابرت شونوف محکومیت په کلکه غندي. په امریکا کې پر شونوف لګېدلي تورونه بے بنسټه بلل سوي او د هغه محکومیت سخته بې انصافي بللې ده. په هلمند ولایت کې د لوړ ولور دود د ځوانانو لپاره یو جدي ټولنیز ستونزه ده. په دې سیمه کې د واده پر مهال د ولور لوړې غوښتنې د دې سبب سوي چې ګڼ ځوانان د واده کولو توان ونه لري.
والله خو چې زما سره دا د ولور په دغه کې اوس هم راسه کې ډېر به ځینې خوشحاله سم نور مې څه ارمان نشته.
دا نذیر احمد دی د ناوي ولسوالۍ اوسیدونکي چې لس کال وړاندې کوزده کړي او اوس هم د ولور ورکولو توان نه لري. هغه وایي تر اوسه یوازې 2.5 لک پاکستانی کالدارې برابرې کړي او پاتې 1.5 لک یې لا نورې هم پاتې دي.
ننوي اوسېدونکی هلمند ننوي کوزده خو تقریبا لس کاله کېږي کوزده مې کړې ده. لس کاله مې د کوزې کېږي چې کوزده مې کړې ده. پاتې 1.5 لک ولور دی. زه خپله سرستړی یم.
مریضی علاج کړه ما چې رقم رقم مریضی را باندې را باندې نو وسه دغه وسه دغه نسم کډوال غار غار نسم دا خپل کور په خاطر چې دومره سړم دغه می کاروبار وایي به د کور کاروبار څنګه وسی په کور کې پنځه نفر وي سرات مو اوس ماته د نور کار نه
په هلمند کې دا ستونزې یوازې د نذیر احمد نه ده ګڼ شمیر ځوانان نور هم د ولور د پیسو د نشتوالي له امله له واده پاتې دي او ځینې آن زاړه سوي دي د دې دود د غیزو په اړه د هلمند یو بل ځوان اسماعیل وایي
څلور کاله کېږي چې کوزده مې کړې ده ولور دوه لک ډېر زره پاس دي هغه له نسمه راکولهنلرم
همدارنګه زین الله چې د ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکي دي وایي که ولور کم نسی نو ځوانان او انجونې به له مشکلاتو خلاص نسی او پر کورونو به زاړه سي
دلته په شل لکه غوښته سوي دي په دیرش لکه په پنځه ویشت لکه غوښته سوي دي خو هغه غټ سرمایه داره خلک یې هغه کار هغه تادی دی کښېږدي نور خلک نو ګرده بره زم زورونه هم تل زورونه وایي چې زما لور هم په دې خرڅه سوی وای ابله نو ناست دی ګی پر هغه کور سپینسارې سي ګی بیا بل وخت کې دی پېښه وسي چې هغه یو نواله ده پېښه وسي په پښتنو کې هغه کار نه وي
د دینی علماو په نظر په اسلام کې هم لوړ ولور نه دی خوښ شوی د هلمند ولایت یو دینی عالم مولوی نعمت الله وای
نو هر مسلمان ورور چې دغه جګ ولور یجدي یا څوک په دې باندې افتخار کوي یا څوک دا ښه کار بولي هغه مسلمان په ډیره سخت ګناه کې را حساب دی ان چې دغه کسانانو چې څوک په دغه ولور په ګټلو کې یا په ناروا وخت سوي دي د دې ټولو سزا او د دې ټولو مسؤلیت پر هغه کسانانو باندې وي څوک چې دا جګ ولور غوښتل
په ټوله کې د هلمند ولایت ځوانان او د دې ولایت اوسیدونکي د لوړ ولور د دود د ماتېدو غوښتنه کوي
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواج تجربه کړئ
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه می ومنې د لوبو له میدان او نيزي سپورتي خبرونه ته مو بیا حمزه بختيار ساحل هرکلی کوم د دې ونی په خبرونه کې به واوري د اسیا په ایمرجنګ جام کې د افغان الف لوبډلې د تلولې په تړاو د کرکټ د شننکو لوبغاړو او روزونکو څرګندونه درته خبرو د نوې زیګدیس کال په لومړۍ اونۍ کې افغانستان د بنگلاديش لمیلي لوبډلې سره درې ورځنۍ سیالي کوي افغان کرکټ بورډ د زیمبابوي لمیلي لوبډلې سره د درې لوبلړیو نیټې پیدا کړې دي د افغانستان د فرست کلاس سیالۍ بشپړې شوې دي او نوي ځوانان پکې ښه ځلېدلې دي د افغانستان کرکټ بورډ د 19 کلنو ځوانانو نوی ملي لوبډله هم اعلان کړې ده د فوټبال د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې آسیا جام ته لار پیدا کړې ده پاکستان یو بار بیا د کرکټ ملي لوبډلې ته نوی لوبډل مشر ټاکلی او ځینې مخکښ لوبغاړي له لوبډلې کې نیولې دي په خبرونه کې نور مطالب هم شته د خبرونه پیل د آسیا په ایمرجنګ جام کې د افغانستان د الف لوبډلې افغان ابدالیانو له اتلولې کوو د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د لومړي ځل لپاره د آسیا ایمرجنګ جام پایلو به وګټله او په دې سره یې د شپږم پړاو اتلولې خپل کړ په پایلو به کې افغان لوبډلې د سریلانکا الف لوبډلې ته د وو وکټو په توپیر ماته ورکړه او دا لومړی ځل شو چې افغانستان په آسیا جام کې اتلولې ګټي دغه سیالي چې د اکتوبر په 20مه نیټه د عمان په کوربتوب ترسره شوه سریلانکا یې پچه ګټلې وو توپ وهنه کړې وه سریلانکا په شلورونو کې د وو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته د یو سل څلور دېرش منډو هدف ټاکلی وو افغان ابدالیانو ته په توپ اچونه کې بلال سمی درې او علامه محمد غزنفر دوه لوبغاړي سوځولي وو افغان ابدالیانو که څه هم د لوبې په لومړي توپ خپل پیلیز توپ وهونکی زبید اکبري له لاسه ورکړ خو یو وار بیا صدیق الله تل او کریم جنت افغان لوبډلې ته ښه ولوبېدل افغان لوبډلې ورکل شوی هدف په 19مه ورکې پوره کړ صدیق الله تل په دې سیالۍ کې هم ناسوځېدلې پاتې شو 55 منډې وکړې او کریم جنت په 33 منډو وسوځېد دغه راز محمد اساق رحیمی په 14 منډو ناسوځېدلې پاتې شو خو لوبډل مشر درویش رسولي شل منډې کړې وې د پایلو به د غوره لوبغاړي جایزه علامه محمد غزنفر وګټله هغه په څلور ورونو کې 14 منډې ورکړې وې او دوه مهمې وکټې اخیستې وې صدیق الله تل بیا په 5 لوبو کې د 5 پرله پسې نیمه سلیزو پر مټ درې سوه اته شپېته منډې کړې وې او د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. تر یادې اتلولۍ وروسته کابل ته د لوبغاړو د ستنېدو په ورځ د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف ویلي دي،
ولې جام هم تر اوسه په دونه غټه سطحه باندې نه و ګټلی. رښتیا هم د مرزوانو اتلانو یو ستر اتلولي افغانستان ته وګټله. ډېر زیات خوشحاله یم، ډېر زیات ویاړم په خپله ملي لوبډله، په خپل د ابدالیانو په اتلانو باندې، خپل نولس کلنو، په خپل داخلي کرکټ، یعنی په عموم کې په ټولو لوبغاړو باندې ویاړم چې دغسې اتلولۍ افغانستان ته راوړله. رښتیا هم منتظر یو چې خپل اتلان استقبال ته ځان راورسوو، تشویق یې کړو، همې مالي تشویق کړو، همې معنوي تشویق کړو. دوی د تشویق او د سپورټ حقدار دي، حق یې لري. دومره ستر ویاړو ستر بریا اتلولۍ ګټلې. که چیرې وګورې دوی هم ډېر زیارو زحمت ویستلی دی، او یقینا چې زیارو زحمت ونه باسي دې مقام ته نشي رسېدلی. په لومړی سر کې زیارو زحمت دی. کرکټ بورډ هم د خپله توانه دوی ته داخلي ټورنمنټونه زمینی مسایدې کړي دي، کیمپونه. که چیرې وګوري د قوشتېپې جام، غنباد، بیا لیسټې، بیا شپږیزه، بیا د ابدالیانو لپاره موږ مسلسل درې څلور کیمپونه برابر کړه. د ټورنمنټ هم لس ورځې مخکې ولېږل چاته څلور مسابقې ترسره کړله، عمان سره، هانګکانګ سره. ډېره ښه آمادګي، ډېره ښه تیاری اوسو د ایمرجنګ آسیایي جام لپاره، او بالاخره نتیجه دومره عالي او دومره بهترینه و چې جام هم وګټه.
دغه راز د آسیا ایمرجنګ جام پر مهال د افغان ملي لوبډلې مشر روزونکي نوروز منګل د خپلو پلانونو او لوبغاړو په تړاو داسې ویلي دي،
یقینا چې دا ستر افتخار د افغانستان لپاره دغه دی، مبارکي وایم. واقعیا چې زما په ژوند کې دا یو نوې خاطره غوندې راته ښکارېده، ځکه د لوبغاړي په شکل موږ ډېر کپونه راوړي وو، خو ایز ا کوچ دغسې چیلنج اکسپټ کول یا بیا دغسې کامیابي افغانستان ته وربخل، نو زه هم چې په دې کې به د لوبغاړو ډېره غټه لاسته راوړنه وه. او یقینا چې دوی ثابته کړه چې په افغانستان کې ډېر ټیلنټ دی، ډېر استعداد دی، او د دې لپاره کرکټ بورډ نه مننه کوم چې دغه ځوانان ته تقریبا د یو کال نه موږ په دې باندې کار شروع کړی و. د دې ټرافی لپاره چې په جلال آباد کې و، په کندوز کې و، حتی په کابل کې، نو د هغې نتیجه دا شوه چې الحمدلله موږ د ایمرجنګ د آسیا د اتلان شو، دلته مو کپ راوړ. یقینا دا ښیي چې په افغانستان کې استعداد شته، یوازې موږ باید راشد، گربز، مجیب دوی ته په سترګو پلاره نه و، د دوی تر څنګ یا د دوی تر شا دغسې ځوانان شته چې انشاءالله آینده روښانه ده. او د افغانستان دغه د کرکټ کوم مزل دی، دا به همداسې کامیابۍ سره روان وي، او ښایي چې دغه ځوانان لرې د نه وي چې دوی به په روان وخت کې همدغسې نور بریا افغانستان ته هم وروبخي.
په دې سیالیو کې د افغانستان لوبډل مشر درویش رسولي وکړه، او دا لومړی ځل چې هغه دا دنده ترسره کوي. هغه ویلي دي،
ټول افغانان ته مبارکي. واقعا لکه څرنګه چې کوچ صاحب وویل، موږ د دې لپاره یو دوه کیمپ کړی وو چې کندوز کې وو، په کابل کې وو، بیا کرکټ بورډ ډېره زیاته مننه چې موږ مخکې عمان ته ولېږلو. سو وارم اپ میچونه مو کړه، ګراوند سره آؤټ فیلډ سره بلد شو، هلکان کمبینیشن سره برابر شو، نو هماغه چې دغه جام هم راوړه، نو بیا هم ټول ته مبارکي. واقعا اول خو کرکټ بورډ ډېره زیاته مننه چې په ما اعتماد وکړ. زه کپتان
دا ویل د چې تر دغه جام ګټلو وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ټولو لوبغاړو افغانستان ته دا د کرکټ په برخه کې یو نوی باب بللی دی. همدارنګه د کرکټ د نړیوال شورا مشر جی شاه هم افغان لوبډلې ته د مبارکۍ ویلو تر څنګ د افغان کرکټ راتلونکی روښانه بللی دی. همدارنګه د آسیا د کرکټ پخوانیو او اوسنیو لوبغاړو هم د افغانستان د کرکټ راتلونکی روښانه بللی دی، او یا د بریا افغان لوبډلې ته او افغان کرکټ بورډ ته ستره لاسته راوړنه بللی ده.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
بیا هم کرکټ، د افغانستان ملي لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو په موخه اماراتو ته تللې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د راتلونکي نومبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به د بنګلاديش ملي لوبډلې پر وړاندې درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د یادې ادارې په خبر کې ویل شوي دي چې لوبډلې د عربي متحده اماراتو په شارجې لوبغالي کې له څو ورځو راهیسې تمرینات پیل کړي دي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې دې لوبلړۍ ته 19 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د ځینو پخوانیو لوبغاړو په ګډون پکې څو تنه ځوانانو ته هم چانس ورکړل شوی دی. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمت شاه زرمته مرستیال لوبډل مشر، رحمان الله ګربز او اکرام علي خیل وکټ ساتونکي، عبدالمالک ریاض حسن، صدیق اتل، درویش رسولي، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، ګلبدین نایب، راشد خان، ننګیالی خروټه، علامه محمد غزنفر، نور احمد، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نویز دران او فرید احمد ملک شامل دي. دغه لوبلړۍ به د نومبر میاشتې په شپږمه نیټه پیل او تر یولسمې نیټې به روانه وي. د ویلو ده چې تر دې دمه د بنګلاديش کرکټ بورډ لا دې سیالیو ته خپله لوبډله نه ده په ډاګه کړې. بلور ته افغان کرکټ بورډ ادارې له زیمبابوې سره د درې لوبلړیو نیټې په ډاګه کړې دي. د سېشنبې په ورځ د اکتوبر په 9 نیټې کرکټ بورډ د یو خبر په خپرولو سره ویلي دي چې ملي لوبډله به د ډسمبر له 9 نیټې د نوي زیږدیز کال د جنوري تر 6 نیټې پورې له زیمبابوې سره درې لوبلړۍ ترسره کړي. دغه لوبلړۍ چې د زیمبابوې په قربتوب ترسره کیږي پکې درې شل ورځې، درې ورځنۍ سیالۍ او دوه ټیسټ لوبې شامل دي. کرکټ بورډ لیکلی دی د شل ورځو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر میاشتې په 9 یولسمه او 12 نیټه وي. د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د همدې میاشتې په 15، 12 او 19 نیټه ترسره شي. دغه راز د ټیسټ سیالیو لومړۍ لوبه به د ډسمبر میاشتې په 6 پیل او په 13 نیټه به پای ته ورسیږي او دویمه ټیسټ سیالي به د جنوري میاشتې په 2 نیټه پیل او په 6 نیټه به آخري ورځ وي. د یادونه ده چې افغان ملي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 6 نیټه د زیمبابوې پلازمینې هرارې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې تر اوسه له زیمبابوې سره د درې وړو بڼو ګڼ شمېر لوبې ترسره کړي دي چې ډېری یې د افغان لوبډلې په بریا سره پای ته رسېدلې دي. وز د فوټبال ډګر درته خبر لرو. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا جام د لارموندنې پړاو په سیالیو کې خپل ټولې لوبې وګټلې او په دې سره د آسیا جام ته لار پیدا کړه. یا د لوبډله هم تر یادو بریاو وروسته کابل ته ستنه شوې ده. والته یې د فوټبال لوبې د مینوالو او مسؤلینو له لورې تود هرکلی شوی دی. د 19 کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې څلور سیالۍ ترسره کړې او څلور واړې وګټلې. افغانستان په دې سیالیو کې د فلیپین، کمبودیا، بنگلاديش او ماکایو هیوادونو ته ماتې ورکړه.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې له لوري د احمد شاه ابدالي تر نامه لاندې د فرست کلاس پیل شوې څلور ورځنۍ سیالۍ د پامیر لیجنډز لوبډلې په تلولې بشپړې شوې. په پیلوبه کې د احمد شاه په لوبډل مشرۍ د پامیر لیجنډ لوبډلې د یمین احمدزي په لوبډل مشرۍ د میوند اتلانو ته په 111 منډو ماتې ورکړه. دغه پیلوبه د روانې اکتوبر میاشتې په 20 نیټه پیل او په 25 نیټه پای ته ورسېده. د پامیر لوبډلې په خپلې لومړۍ پاڼۍ کې 220 منډې کړې وې، خو د میوند لوبډلې بیا 213 منډې وکړې. دغه راز په دویمې پاړۍ کې پامیر د اسمت عالم د سلیجې پر مټ 304 منډې وکړې او په دې سره یې اتلانو ته د 350 منډو هدف ورکړ، خو اتلانو د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 245 منډې وکړې. د دې پایلوبې د غوره لوبغاړي په توګه چټک توپ اچونکی فرید احمد ملک ونومول شو. هغه په دواړو پاړیو کې 10 لوبغاړي وسوځول. اسمت عالم چې 9 پاڼۍ لوبولې وې ټول ټال یې 223 منډې کړې وې او د سګنی فرست کلاس د غوره لوبغاړي او مخکښ منډه جوړونکي جایزه وګټله. د توپ اچونکو په ډله کې بیا یمین احمدزی او فرید ملک سره مساوي وو. دواړو شپږ دېرش لوبغاړي سوځولي وو. د یادو سیالیو د سګنی پړاو د ځوان لوبغاړي جایزه چټک توپ اچونکي بشیر افغان وګټله. هغه 30 وکټې ترلاسه کړې وې. د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ چې د 13 سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د څلورو لوبډلو په ګډون د ننګرهار په دوه لوبغالو کې پیل شوې وې ټول ټال پکې 14 سیالۍ ترسره شوې. دا ویل ده چې په دې سیالیو کې د افغانستان کرکټ د ملي الف 19 کلنو کورنی کرکټ مخکښو لوبغاړو ګډون درلود. د یاد ټورنمنټ د غوره توپ وهونکي او غوره لوبغاړي اسمت عالم څرګندونې اورو.
یقینا ډیره غټ خبره ده مال لپاره الله پاک نه ډیر زیات راضی ما د افغانستان په دومره غټو سترو سیالیو کې ټول د ملي لوبډلې لوبغاړي پکې لوبېدل د غوره بیټسمن او د ټاپ الاونډر ایوارډ ما واخیست د الله پاک نه ډیر زیات خوشاله یم. تاسو وګورئ د افغانستان کرکټ الحمدلله ډیر په غټ سټیج کې ده نو د افغانستان کرکټ کمی لوبډلې وګورئ دومره جګ لیول کې ده نو هماغه سره باید موږ ډومیسټک کرکټ هم موږ ټاپ یو نو د موږ لپاره په ډومیسټک کرکټ کې مقابله ډیره سخت ده د دې لپاره باید سړی پوره تیاری وکړي نو هماغه وجه چې الله ما پوره تیاری کړ خپل ځان او الله پاک پوره باور چې ان شاء الله د ټورنمنټ کې ډیره ښه نتیجه ورکوم. بالکل سړی ډیر زیات خوشحالي غتمن چې دومره غټه کامیابی الله پاک انسان ته ورکړي نو ډیر خوشحالي خبره ده مال لپاره الله پاک نه شکر گزار یم. زه خپل کو پوره کوشش کوم چې آئنده د افغانستان سمو لوبي ان شاء الله پوره جوش او جذبه سره دغه لوبه وکړم لکه څنګه چې د ټورنمنټ کې. بالکل ما پلار خو دلته لوبي ته ډیر راتل ټول کورنۍ ترونو میشه مونږ ماخام کې کېناستلو لوبه باندې تبصره کوله ما پلار چې کله ته ماته ناستې ما ورته ویلې چې کله یې ما لوبې ته ناستې نو زه ښه لوبه کوم نو په دې خاطر هم ډېر برات ما په خاطر باندې نه نه غلطي زه خپله ځان ته متوجه کېږم ټول هغه کمزوري او قوي نقطې ځان کې وګورم بیا مې پلار او ترونو ټول سره تبصره پرې کوم نو هغوی ویلې چې انشاءالله بس کم رقم چې لګې همدغسې جاري وساتې انشاءالله رزلټ به ډېر ښه.
پا ورزش کولو ل نشې موادو ځان وساتي.
بیا هم فوټبال د فوټبال د طلایي توپ جایزه سکال د هسپانیې لوبغاړي رودریګو هرناندس ته ورکړل شو. د دوشنبه په شپه د اکتوبر په 28مه نیټه د فرانسې د پلازمېنې پاریس د شاتلا په تیاتر په سالون کې په همدې موخه د فوټبال مخکخ لوبغاړي وربلل شوی وو. دغه جایزه چې د فرانسې د سپورتي مجلې فرانس فوټبال له لوري هر کال ورکول کیږي سکال مخکخ نوماندان د برازیل وینسویس جونیئر او اسپانوي رودریګو هرناندز وو. رودریګو چې د مانچستر سیټي په لوبډله کې د دفاعي لوبغاړي په توګه لوبه کوي د لومړي ځل لپاره د دې جایزې ګټونکی شو او دا د فوټبال په تاریخ کې هم د یو دفاعي لوبغاړي لپاره لومړنۍ جایزه ده. تر دې وړاندې دا جایزې تر ډیره بریدګرو لوبغاړو ګټلې دي. دا ورته چې د فوټبال د طلایي توپ جایزې مخکخو فوټبال ستورو لیونل میسي او کریستیانو رونالډو ډیر ځل ګټلې دي. د آزادو مبارزو په سیالیو کې بیا خبر ده چې د افغانستان د آزادو مبارزو لندن میشتي لوبغاړي فرید بشارت د برازیل له لوبغاړي ویکتور هوګو سره سیالي ترسره کړې ده او ګټلې ده. دغه سیالي د عربي متحده اماراتو په قربتوب د ابوظبي په ښار کې د یو اف سی ساسمان لوري ترسره شوې چې نندارې ته شاوخوا 13,000 خلک ورغلي وو. فرید بشارت تر دې دمه 14 سیالۍ کړې دي او هیڅ لوبه نه ده بایللې او ویکتور هوګو بیا په 15 سیالیو کې 15 بایللې دي. د آزاد مبارزو د لوبغاړو په درجه بندۍ کې ښاغلی بشارت په 13 او هوګو په 25 مقام کې قرار لري. د ورده چې دا د یو اف سی په سازمان کې د فرید بشارت 4 بریا وه. د کرکټ لړډګر مو بل خبر ده چې د آسیا جام او درې اړخیزو سیالیو په موخه د افغانستان د 19 ځوانانو ملي لوبډله اعلان شو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان او عربي متحده اماراتو پر وړاندې درې اړخیزو سیالیو او آسیا جام په موخه د 19 ځوانانو نوې جوړه شوې لوبډله اعلان کړې ده. د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 13 نیټه کرکټ بورډ په یو خبر کې ویلي دي چې د افغانستان 19 ملي لوبډله به د راتلونکي نومبر میاشتې په 9 نیټه عربي متحده اماراتو ته سفر وکړي او هلته به له پاکستان او کوربه هیواد سره لوبې ترسره کړي. په اعلان شوې لوبډله کې محبوب تسکین د 19 ځوانانو لوبډل مشر ټاکل شوی دی. په دې 13 کسیزه لوبډله کې عزیز خان، فیصل خان، برکت ابراهیمزی، عزت بارکزی، عزیز میاخیل، حمزه علی خیل، نظیف امیری، عبدالعزیز، نصرت تورستانی، خاطر ستانکزی، فهیم خیواوال، حفیظ زدران، علامه محمد غزنفر او نصیر معروف خیل شامل دي. دغه راز روح العرب، وحید زدران او سلمان خان په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستل شوي دي. کرکټ بورډ ویلي دي چې اعلان شوې لوبډله به پر درې اړخیزو سیالیو سربیره د آسیا جام لپاره هم غوره شوې ده. د درې اړخیزو لوبلړۍ په تړاو په خبر کې ویل شوي دي چې دا سیالۍ د نومبر میاشتې په 14 نیټه پیلېږي او تر 26 نیټې دوام کوي. د ورده چې تر یادې لوبلړۍ وروسته به د آسیا جام سیالۍ د نومبر په 9 نیټه پیل او د ډسمبر میاشتې 3 نیټې وغځیږي. د یادې لوبډلې د غوراوي په تړاو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر احمد شاه سلیمان خیل داسې ویلې دي.
تقریبا 200 لوبغاړي ته مقابله غوښتي وو. فیډریشن سو او دی ایچ ویریفیکیشن نه بعد موږ سلور اتیا لوبغاړي راوښتل. نو دغه سلور اتیا لوبغاړو نه بیلبل موږ پنځه ټیم جوړ کړو. نو هر لوبغاړي ته موږ اته اته میچ برابر کړو. نو داسې وبلې چې ځینې لوبغاړو پنځه میچ میکسیمم موږ ورکړي دي هر لوبغاړي ته. او دغه نه بیا چې موږ 29 لوبغاړي راوښتل کې موږ پورته ولاګو کابل کې. نو هغه تقریبا یو پنځه ویشت ورځې دوام ولرو. یو کې موږ هغه لوبغاړو ته میچونه سینرانی میچونه موږ ورکړو پریکټیس میچونه موږ ورکړو. او د هغه نه بعد موږ یو ویشت لوبغاړي انتخاب کړو دغه کوم کمپس لګېږي زمونږ په کورس لګېدلی ده. نو تاسو ته په دې باندې خبر یاستئ چې زمونږ اوس ټرینګولر سیریز د پاکستان د افغانستان او یو ای ده او د هغه نه بعد ایشیا کپ ده. نو موږ د یو نه اتلس لوبغاړي انتخاب کړو میچونه بعد او دې کې به د سی 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 څنګه رول لسی څوار لس لوبغاړي به تاسو مین سکواډ او څلور به موږ رزرو ورکړو. او ټرینګولر سیریز چې دغه میچونه بعد به انشاءالله بیا څوار لس کسیز سکواډ چې د موږ اعلان وو. شش کال چې موږ لوبغاړي وینو کوچز ډېر زحمت سره ویستو لوبغاړي ماشاءالله ډېر میچور لوبغاړي موږ ته په لاس راغلي دي. او نور انشاءالله تمه تېر لرو چې انشاءالله دوی به په ټرینګولر سیریز چې موږ ښه پرفارمنس وکړي او روان ایشیا کپ ده هغه نه پس بیا ورلډ کپ کوالیفایر راوند میچ دي چې موږ لپاره ډېر مهم دي. نو یو کې تاسو به دې باندې خبر یاستئ چې شش کال چې دا ورلډ کپ ده یو ټیم راځي نرس کلین کلن سکون ورلډ کپ ده. نو هغه بیا دم په نیپال کې ده. نو نیپال کنډیشن تر کتلو به سر موږ ورته ګورو. نو لوبغاړی انشاءالله ښه قوي لوبغاړی ده په دې کې موږ دوه داسې لوبغاړي چې هغه انتخاب کړي دي هغه موږ پروګرام شي الله محمد غزنفر موږ پی اچو او نصیر ستیر ورلډ کپ کپتان وو د هغه سره موږ سیسخه یو میچور ټیم ځان سره کول داسې داسې موږ اوس تیر ورلڈ کپ سے حکومت کا پنجرسم پوزیشن واخست مداد منگل اخبار خسائن ہو باید منگا ٹیسٹ نیشن ہو اور باید منگا ورلڈ کپ کی بات سے ہوئے کوالیفائی دا ډېر مهم راوند دا باید موږ خامخا کوالیفای کړو. او شش کال مشکل هم دا دي چې یو ټیم به سیدا ورلډ کپ ته کوالیفای کیږي. نو هغه ما څنګه مخې ته چې وایي هغه په نیپال کې دا نیپال ډېر ښه ټیم ده هغه په خپل هیواد کې سیدا ښه ټف ټایم به هر چا ته ورکوي. نو موږ هم انشاءالله ټیم سیدا ښه تکړه ټیم ده او دې لپاره ښه سپیدران موږ ځان سره ځای په ځای کړو چې هلته خوشي موږ ګورو او موږ سي معلومات کړي دي هغه اوس کوم کنډیشن ده او هغه پیسې د سپین بالنګ ته تیار ده. نو دا دوه لوبغاړي چې موږ مخکې یادونه وکړه الله محمد غزنفر او نصیر نو دې له خاطره دا ورلډ کپ سیدا کوالیفای رول موږ لپاره ډېر مهم ده. نو دې لکه نصر به موږ ځو او سي سي ګورم انشاءالله لوبغاړي چې موږ بیټسمین چې موږ ښه بیټسمین لرو میډل آرډر کې څو فاست بالینګ شو نو انشاءالله ښه یو ټیم برابر کړو.
دغه راز د لوبډلې روزن کې مجاهد ځدران بیا داسې وایي
دا دریم هغه دی پیزی دی چې دلته روان دی څنګه چې کابل کې کار پکې ده همداسې دلته کار پرې روان دی. وجه چې ده چې پیسي ریټ شته سهولیت ورته ښه دی د ایس ای بی دی طرف نه هر څه موجود دی. مخکې به چې داسې کیمپونه کېده هغه کوکبور ابال سره به نه وو نو اوس الحمدلله که د کابل کیمپ وو که د کوکبور ابال سره وو دلته که کوم کیمپ چې کېږي کوکبور ابال سره کېږي نو هغه چې کوم په انټرنیشنل کرکټ کې استعمالېږي هغه دلته موږ استعمالوو ځکه چې ایس ای بی هم غواړي کوچز هم غواړي چې دا هر پلیئر د کوکبور د ښه بال سره عادت شي تر څو هلته اسانتیاوي ورته. نو دا هغه دي فیسیلیټیز دي چې ایس ای بی موږ ته راکړي دي موږ په لاس کې دي او موږ دلته په لار اچولې دي نو انشاءالله ریزلټ به ښه کم از کم د دوه درې میاشتو مخکې پروسه ده. نو ما چې کله د هغه نه راغلم کندوز نه ما په کابل کې خپل ټیم ولیده زه ازه فیلډنګ کوچ هم د ټیم سره د انډر 19 سره. نو هغه فیلډنګ ډېر لکه فرق وو پکې نو لږ هغه ډاون غوندو او کله چې د کابل کیمپ ختمې ده یو پنځه ویشت ورځې کیمپ وو نو تر اینډه پورې هغه هلکانو کې ډېر تغیرات راغی. نو بیا موږ کورنۍ وظیفه ورکړه لکه بیټنګ کوچ بالنګ کوچ او فیلډنګ کوچ. نو هغوی باندې کم از کم لس پنځه لس ورځې موږ ورته چې تر څو تاسو آرام کېننئ دغه کوم چې دلته کوم پریپریشن شوی هغې باندې تاسو هلته هم کار کوئ. دوه ورځې بعد موږ یو ورځ ریسک ورته نیولی وو هغه کورنۍ وظیفه کې. نو هغې نه بعد چې کله دوی راغلل یو ټیسټ یې ورکړه دلته ما خپل فیلډنګ وکتله ډېر امپروومنټ راغلی او چې ګورې کم از کم څوک کیچونه کوم فیلډر ته چې تللی یا کوم بال چې فیلډر ته تللی دی هغه نه پمبل شوی دی نه کیچ ډراپ شوی. نو دغه وړې وړې وجې دي چې هغه کې موږ امپروومنټ راوستی دی او ډېر زیات امپروومنټ راغلی او هیله من یم چې هلته به پرفارمنس زموږ ښه وي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
او ورسته خبر مو داده چې د پاکستان کرکټ بورډ ادارې یو ار بیا د ملي لوبډل لپاره نوې لوبډل مشر وټاکه. کرکټ بورډ ویلي دی چې تر دې ورسته به محمد رضوان د پاکستان د یو ورځنیو او شلوریزو سیالیو لوبډل مشري کوي. د غراس سلمان علي آغا بیا د مرستیال لوبډل مشر په توګه ټاکل شوی دی. د پاکستان کرکټ ملي لوبډل به په روانه میاشت کې د آسترالیا هیواد پر وړاندې د سیالیو په موخه یاد هیواد ته سفر وکړي. د ورده چې دا په روان کال کې د پاکستان له خوا دریم ځل دی چې لوبډل مشر بدلیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني رسنیو په راپورونو کې ویل شوي دي چې د فخر زمان په څیر لوبغاړی بیا د غوراوي کمیټې له پامه غورځولی دی چې ډېره غوغا یې جوړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې کله د انګلستان پر وړاندې له دوو ټیسټ سیالیو بابر اعظم کېنول شو، فخر زمان په یو ټویټ کې غبرګون وښود او دا یې له بابر اعظم سره ناجایزه وګڼله. له همغې ټویټ وروسته فخر زمان له ملي لوبډلې کېنول شوی دی. د ازادي رادیو د لوبل میدان اوریز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دیونه لپاره زموږ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.